द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم د وی یو ای ڈی وی ریڈیو قدرمنو اوریدونکو سهار مو په خیر نن جمعه د نوومبر 3مه او د لړم میاشتې 14مه نیټه ده د ډی وی ریډیو د سهارنی خبری خبرونه په دینیم ساعت کې به ز فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری رپورټونه وړاندې کړم بازار کې هم د مهم خبرونو لنډیز په عمران خان باندې وسلوال بریټ تا خبرګونونه عمران خان شهباز شریف رانا ثناءالله او د ایس ای افسر په بریټ تورن کړی دی رانا ثناءالله دا تور لګول غیر ذمہ وارانه عمل ګرځولې دي د پاکستان حکومت د ایف ای ای په اکټ کې د داسې ترمیم منځوري ورکړي چې د ریاستي ادارو په ضد تنقید کوونکو خلاف به کاروایی کولی شي خو حکومت دعوا لري چې که د اظهار رای مخه ونیول شي نو خپله منځوري به بیرته اخلي او د کوټي پولیسو دعوه کړې چې د گاونډي ملک نه بلوچستان ته قاچاق شوی د کورونونو روپو جدید اسلحه یې نیولې ده صوبایي حکومت وایي د بی اسنادو ګاډو او د تورو خیخو پر ضد یې هم عملیات روان کړي دي اوس هم پوره خبر د پاکستان تحریک انصاف ګوند دوو مشرانو اسد عمر او اسلم اقبال په یو ویډیوي پیغام کې د عمران خان لخلی ویلي چې پر هغه باندې په حمله کې درې تنه یعنی وزیر اعظم شهباز شریف د کورنوي چارو وزیر رانا ثناءالله او د ایس ای یو افسر میجر جنرال فیصل نصیر لاس درلود د عمران خان په احتجاجي لانګ مارچ کې د پنجاب په وزیر آباد سیمه کې ډزې وشوې چې د رسنیو په وینا د عمران خان په ګډون اووه تنه پکې زخمیان شوي او یو تن وژل شوی دی د پاکستان په ګډون د نړۍ یو شمیر مشرانو هم پر عمران خان د بریټ غندنه کړې ده د پنجشنبې یا زیارت په شپه اسد عمر د عمران خان د خولې وویل غوښتنه یې دا ده چې پر ده د قاتلانه بریټ په تور دي دغه درې وړه کسان له خپلو څوکیو لرې کړی شي د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر رانا ثناءالله پر عمران خان د بریټ په اړه د اسد عمر ویډیوي بیان غندلی چې د دې په ګډون یې وزیر اعظم او د پوځ یو افسر پکې تورن کړی دی رانا ثناءالله ویلی دا ډیره د افسوس خبره ده چې د تحریک انصاف مشران لکه اسد عمر شیرین مزاری او فوا چودری غیر ذمہ دارانه بیانونه ورکوي په خوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر د زیارت یا پنځمې پورت شوی حملې په پراخه کچه غندنه شوی او د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلی د پاکستان په سیاست کې تشدد ځای نه لري شهباز شریف په ټویټر خپل پیغام کې وویل د کورونی چارو وزارت نه په عمران خان د حملې په اړه ریپورت غوښتی دی دین علاوه د بهرنیو ملکونو سیاستوالو هم خبرګون خودلې دي د کینیډا وزیر اعظم جسټن ترودو پر عمران خان او دغه د ګوند پر کسانو حمله تشدد بللې او په کلکه یې غندلې ده وایي دا ډول پیښې ورته د منلو وړ نه دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن هم په یو ټویټ کې ویلي چې امریکا په سیاسي لاریون کې پر عمران خان ډزې په کلکه غندي او دغه په ګډون یې ټولو ټپیانو ته بیړنۍ روغتیا غوښتنه کړې ده د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزارت هم په عمران خان باندې بریټ غندلی او په بیان کې ویلي چې سعودي امن آرامۍ او پرمختګ ته د هر ډول خطر په وړاندې له پاکستان او د دې ملک له خلکو سره ملګری دی دا ویډیو وره د خیبر پختونخوا حکومت بیاند او د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی مشاور بیرستر محمد علي سیف ویلي چې په وروستیو کې په سیمه کې د خرابو حالاتو او ځینو پیښو له امله د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکرات او عمل د ځند کار شوی وو خو د ټي ټي پی سره غیر رسمي تماسونه دوام لري او هیله ده چې روانه میاشت یعنی په نوومبر کې ورسره د مذاکرات دریم پړاو پیل شي وی وی دی وسره ځانګړي مرکې کې بیرستر محمد علي سیف ویلي د ناقانونه ګرځول شوی ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د پاکستان د تیر جون او اگست په میاشت کې د مذاکرات دوه پړاونه پیل شوی وو او دغه مهال د طالبانو د لوري غوښتنې ایخودل شوی وی چې خبري اور باندې روان دي په دې ورسره کې چې سوات او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې د طالبانو د بیا راپورته کېدو رپورټونه مخې ته راغله نو خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف په صوبایي حکومت سختې نیوکې وشوې چې صوبایي بیا تر غرو ته سپارلې ده ګلاب سروې پاکستان په خپل رپورت کې وایي په پاکستان کې د سیاسي بې باورۍ او اقتصادي بدحالۍ لامل د کاروبارونو په مایوسۍ کې اضافه راغلې ده او د دې باور راکم شوی او 15% کاروباریان وایي د روان مالی کال د دریو میاشتو کې 50% یا نیمایي کاروبارونه خراب شوی دي کاروباریان وایي د اقتصادي او سیاسي بې ثباتۍ ګرانۍ ټیکسونو او د حکومتي مرستو د نشټوالي لامل کاروبارونه سخت تاواني شوی دي د ګلب سروې پاکستان د رپورت تر مخه 15% کاروباریان وایي د روان مالی کال په ډومبي او دریو میاشتو کې 50% روزګارونه اغیزمن شوي چې بنیادی وجوهات په پاکستان کې روان سیاسي کړکیچ او اقتصادي بې ثباتي ده. د اوکرين لارخه بهر نړۍ ته د غلې لیګل تیر ورځ بیا پیل شوې دي. د بلک سی لوز نامه د خوراک په نړیواله کچه په ضرورت پوره کولو کې ډیر مهم لاس لري. د کوم ترسیل چې د څه وخت پورې په اوکرين د روس یرغل وروسته ماتل کړی شوی وو. دا لوز نامه د ملګرو ملتونو او ترکی په کوخونه وشو چې روس او اوکرين په 22 د جولای لاس لیکړه. او روسي خبردار چې په اسرائیل کې وزیر اعظم یایر لاپید دا ومنله چې د تیرې هفته په انتخاباتو کې د پخوانی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په وړاندې ماتې خوړلې ده. د لاپید دفتر په یو بیان کې نتنیاهو ته مبارکي ورکړي او ویلي دي چې د واک اختیار انتقال ته به آمادګي نیسي. یایر لاپید په تیرو څلورو میاشتو کې د اسرائیل موقت وزیر اعظم پاتې شوی دی. اوس چې نتنیاهو واک اختیار ورنه اخلي نو په نوي حکومت کې به زخت زیات شي ارخي واک ته ورسیږي چې د اسرائیل په تاریخ کې به یې ساري نه ویلیدل شوی. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
اجتمنو اوریدونکو خبرونه مو واوریدل او سمراجو تفصیلی ریپورتونو ته ساسو کوربه فواد لامی. د تحریک انصاف ګوند یو مشر اسد عمر ویلی چې د پنجاب ګوجرانوالا سیمه کې په لانګ مارچ باندې دزو کې جوړل شوی د ګوند مشر عمران خان په هغه باندې د شوی بریج زموار د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د داخله چارو مرکزی وزیر رانا ثناء الله او د ایس ای میجر جنرال فیصل ګرځولې دي. خو د داخله چارو مرکزی وزیر رانا ثناء الله د پی ٹی آئی لخوا دا لګول شوی تور رد کړی او ویلی دی چې د زکول والا تن د گرفتاری او اعترافي بیان وروسته د پی ٹی آئی مشرانو لخوا په وزیر اعظم په ما او اداري باندې تورونه هیڅ جواز نه لري. نور تفصیل د یاسان رپورت کې.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پنجاب خارګوټي وزیر آباد کې د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د لانګ مارچ په وخت په کنټینر د ډزو په پیخه کې ژوبل شوی او د ګون یو پلوي وژل شوی دی. په ډزو کې په ټرک کې ولاړ د پی ټی آئی یو شمیر نور غړي ټپیان شوي دي. د وزیر آباد د پولیسو مشر ویلي دي چې په برید کې یو تن مړ او نه ټپیان شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ډزو د پیخې غندنه کړې او چارواکو نه دې پیخې رپورټ غوښته دی. نوموړي ویلي په سیاست کې د تشدد هیڅ ځای نشته. د پاکستان تحریک انصاف مشر اسد عمر ویلي
وو تین لوگ جو ہیں وہ شہباز شریف ہیں اور رانا ثناء اللہ ہیں اور وہ میجر جنرل فیصل ہیں.
وزیر آباد کے پلانگ مارچ باندھے دزو کے جوبل شیوی دا گن مشر عمران خان پد باندھے شیوی بریت ذمہ وار وزیر اعظم شہباز شریف دا داخلہ چارو مرکزی وزیر رانا ثناء اللہ اور دا استخباراتی ادارے اور لوڑ پوڑے چاروا کے میجر جنرل فیصل گرزول دے. البتہ د دخپل طور پر اڑا سے ثبوت نہ دے ورکڑے. اسد عمر ویناوا ڈاکٹران ور تا اویل چ عمران خان دا خطر نہ باہر دے. دا اطلاعات و مرکزی وزیر مریم اورنگ زیب د داخله چارو مرکزی وزیر رانا ثناء الله سره یو غړی خبری غونډه تا په وینا کې اویل
اس واقعے پہ بالکل سیاست مت کریں. اپنے جو الفاظ ہیں ان کا چناؤ ذمہ داری کے ساتھ کریں.
پدې پیخ باندې سیاست مکوئی. دزو والا تن گرفتار شوه دی او وزیر اعظم د پیخ رپورٹ راغوخته دی. داخله چارو مرکزی وزیر رانا ثناء الله د پی ٹی آئی لخوا لګول شوی تورونه رد کړی او ویلی دی چې دزې کول والو تن گرفتاری او اعترافي بیان نرسته د پی ٹی آئی مشران لخوا په وزیر اعظم په ما او ادارې باندې تورونه سه جواز نه لري. رانا ثناء الله د دې پیښې صفا او بې پلوه پلټنو لپاره د لوټ پوړو چارواکو د ګډ پلټنو ټیم جوړولو غوښتنه کړې ده. د پیښو وروسته د پاکستان یو شمیر خارونو کې د پی ٹی آئی پلویانو مظاهرې کړې او سړکونه یې تړلي وو. مظاهرچیانو د حکومت او پوست پر ضد نارې وهلې. په عمران خان باندې ډز کولو والا شکمن تن په پاکستانی ټلویزیون چینلونو باندې خپور شوی فوټیج کې وایي عمران خان زکا وجلو چې هغه خلق بیلارې کول او ما دانش وزغملې. پی ٹی آئی او مشر فواد چودھری رائٹرز خبری ادارې ته ویلي که ډزو والا تن خلکو رایسار کړي نو د دوی ګوند ټول مشران به وژل شوي وو. د فواد چودھری وینا وه چې دا د وژنې یو پیښه ده، خو د نیول شوي تن وینا ده چې هدف یې صرف عمران خان وو. نیول شوي تن چې فیصل بٹ نومیږي د اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنگزیب ویلي په مبینه توګه خپل جرم یې منلی او ویلي دي چې ده یوازې دا کړی او هدف یې صرف عمران خان وو. البته دا نه دي په ډاګه شوي چې په کوم حالاتو کې ده دا بیان ورکړی دی. د پاکستان سیاسي ګوندونو مشرانو تر څنګ پاکستان پوځ هم د دې پیښې په سختو ټکو کې غندنه کړې او د عمران خان او د نورو ژوبل شوي خلکو د زر تر زره روغېدو دعا یې کړې ده. امریکا، کاناډا او د نړۍ یو شمېر هیوادونو په عمران خان باندې د برید په سختو ټکو کې غندنه کړې او په ټولو ګوندونو یې غږ کړی چې پورم نه اوسي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ریوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.news.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
ټولنیزو رسنیو ریاستی ادارو باندې د تنقید پر ضد مرکزی حکومت د تفتیشي اداري اف آی اے ایکټ کې د ترمیم منظوري ورکړې ده چې دغه نه پس به اوس اف آی اے دا اختیار لري چې د ادارو پر ضد تنقید کوونکو پر خلاف خپل کاروایی وکړي. خو بل اړخ ته د کورنیو چارو وزیر وایي که چیرې دا ترمیم د رای د اظهار د ازادۍ پر ضد وي نو حکومت به بیرته خپل منظوري واپس واخلي. زموږ خبريال اورنګزیب
په ټولنیز رسنیو یا سوشل میډیا باندې غلط خبرونه او ریاستی ادارو باندې تنقید پر ضد کاروایو لپاره حکومت د ترمیم له ذریعې تفتیشي ادارې اف آی اے اختیارات سوا کړي دي. پاکستان کې صحافیانو او بشري حقونو لپاره کارکونکو لخوا په دې سخت تنقید ناپس کورنیو چارو وزیر ویلي دي که چېرې داسې ترمیم له ذریعې د رایې د اظهار ازادۍ ته ستاوان رسي نو حکومت به منظوري ورنه کړي. تیر میاشت د اکتوبر 20مې نیټې کورینو چارو وزارت مرکزی کابینې ته اف آی اے ایکټ کې د ترامین خواست کړی وو او په دې کې ویلي شوی وو ټولنیز رسنیو باندې داسې مواد موجود دی د کوم ممکنه مقصد فوج، هوایی او سمندري فوج افسران او سپاهیان په بغاوت مجبور کول دي او د دې لپاره د پاکستان قوانین 1515 او 2015 بی د هم اف آی اے ایکٹ کې شامل کړی شي. په دې وکیل او بشري حقوقو لپاره کار کوونکی آفتاب عالم وی د ترمیم له ذریعې اف آی اے اختیار ترلاسه کول غواړي چې وړاندې پولیسو سره وو، خو فرق به اوس دا وي چې اف آی اے د چا په خواست نه بلکې د خپل په خوخه به د چا خلاف کاروي اختیار لري. آفتاب عالم وی وړاندې به دغه شان جرمونو کې به چا پولیس تانه کې رپورټ کولو نو پولیس به بیا کاروایی کوله، خو اوس به اف آی اے داسې جرمونو پر ضد کاروایی کوي او دې له وجې به د ټولو صوبو پولیسو نه به دا اختیار واخیستل شي. خو کورینو شارو وزیر ایران سنولہ وی تر اوسه پورې اف آی اے قوانین کې د ترمیم منظوري نه ده ورکړې شوې او که چېرې حکومت ګڼي دا ترمیم د رای د ازادۍ خلاف دی او صحافیانو تنظیمونه هم په دې سره اعتراض لري نو دا ترمیم به نه کیږي. د انټرنیټ صارفینو حقونو لپاره کار کوونکی هارون بلوچ وای دلته چې هر څوک په حکومت کې وی د ادارو خوشاله کولو لپاره داسې ترمیم او قانون سازی خو وکړي، خو وروسته دغه قوانین بیا هم دغه سیاسي ګوندونو پر ضد استعمالیږي.
خصوصاً سیکیورټی ادارې ان کو عوام کے خلاف، صحافیوں کے خلاف، کمس کے خلاف یا پولیٹیکل ورکرز کے خلاف استعمال کرنے کے لیے یا ان کو ہراساں کرنے کے لیے ان اداروں کو استعمال کیا جا سکے.
ہارون بلوچ وی دغه شان ترمیم هم دغه مقصد دے چې ریاستی ادارې د صحافیانو او د بشری حقوقو غړو پر ضد استعمال کړی شي. پاکستان کې ټولنیز رسنیو باندې کنټرول لپاره وړاندې هم پی اکنومیک قانون سازی او بیا پدې کې په ترامیم سخت تنقید شوی وو او دا د رای د اظهار ازادۍ پر ضد ګڼل شوی وو. خو پاکستان تیر حکومت او موجوده حکومت وی چې میډیا ته دوی مکمل ازادي ورکړې ده. اورنگزیب خان، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د بلوچستان په سرخار کوټه کې پولیسو داوه کړی چې له گاونډي ملک نه بلوچستان ته قاچاق شوی د کروڑونو روپو جدید اسلحه یې نیولې ده. د پولیسو مشر زیاته کړی چې په صوبه کې د ناامنۍ په پیښو کې زیاتوالی ته په کتو سره یې په ټول بلوچستان کې د بې اسنادو ګاډو، ناقانون اسلحې او د تورو ښیښو پر ضد هم عملیات جاری کړي دي. نور حال د ډیوه د همکار حفیظ الله سوری شیرانی په دې رپورټ کې اوریدل شي.
د کوټي د پولیسو ډي اي جي اسفر میسر د پنځم به پورز لرسنې سره په ځانګړي خبري کانفرنس کې وویل په نیول سوی اسلحه کې اوه څلويش اټومیټک او غیر اټومیټک ماشينان تو پنچي او نور جديد اسلحه شامل ده. ډي اي جي په خپل خبرو کې زیات کړه دا ټول غیر ملکی جوړ سوی اسلحه ده او له همسایه ملک څخه و بلوچستان ته راوړل سوی ده. د موټر چلوونکي مو نیولې دی او د هغه پر ضد مو مقدمه درج کړې ده. خو هغه د گوانډي ملک او دا اسلحه د کوم ملک جوړه ده د دې سوال جواب و نه وایه. ډي آی جی دومره وویل چې له اسلحه ډک موټر له نوشکي څخه د کوټي پر لوري را روان وو چې د پنځپای پولیسو نیولې دی. نوشکي له کوټي څخه و جنوب لویدیست ته پر 143 کیلومتره پرته سیمه ده او دا د افغانستان و کندهار ولایت ته چیر مزيله ده. په اگست 2020 کې پر کابل د افغان طالبانو له واکمنیدو وروسته پر ټولنیزو رسنیو هغه وخت زیات بحثونه کېده او تورونه پوری کېده چې د ناټو او پخوانی حکومتي او پوځي پاتاسوي اسلحه له افغانستان څخه او پاکستان ته کاچاخېږي. د بیلابیلو نړیوالو رسنیو ریپورټونه دي چې د کال 2020 په اخیرنیو میاشتو کې د افغانستان د پکتیکا انګور اډې ګمرک چارواکو اسلحه نیولې وو او ویلي وو چې نیول سوی اسلحه و پاکستان ته قاچا کېده. د ډي آی جی په خبره د دې څېړنه کوي چې دا اسلحه دلته د ترهګرۍ لپاره او که د اسلحې و دوکانونو ته د ورکولو او کاروبار لپاره راوړل سوی. وایي چې د هر څه لپاره وي خو دا ناقانونه کار دی. د پولیسو مشر زیاته کړه په صوبه کې د نامنۍ د تازه پیښو له زیاتېدو سره یې سم په ټول بلوچستان کې د بې اسنادو موټرانو، اسلحو او تورو ششو پر ضد هم عملیات روان کړي او یو چاته هم اجازه نه ورکوي چې قانون دې مات کړي. حفیظ الله ستوری شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
دا د وی وی ډیوا ریډیو د چې تاسو ته د واشنگتن ډي سي نه خبريږي. اوس هم د پاکستان د اقتصادي حالاتو په اړه یو رپورټ. د پاکستان او چین ترمنځ د یو لاسلیک شوي میمورانډم تر مخه د یوان یا چینی کرنسۍ کې تجارتي لیندین کېدو فیصله شوې ده. د ډالر نه علاوه هم یو بل مروجه پیسو کې اداینې سره د پاکستان څه قسمه مسلې هواریدای شي. پوهان په دې اړه څه وایي د پېښور نه د ساجد قاسم شاه په دې رپورټ کې اوریدای شي.
په معاشي امور پوهان وایي د پاکستان او چین ترمنځ داسې ترتیب چې اوس په پاکستان د روس نه تیل اغستو تجارتي لیندین لپاره یو بل مروجه پیسو کې د اداینې اختیار لری پاکستان باندې باندې د ډالر پرشر تر دې حد کم کړی. د عبدالوی خان پوهنتون یو استاد او پوهان پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال وایي په پاکستان دا محال د ډالر ذخیرو کمیل وجه څه قسمه دباو دی د دې معاهده یا لاسلیک نه پس به دغه دباو تر څه حد کم شي.
پاکستان اور آل چکم تجارت تے شل فیصد چکم دے آغا چائنا سر دے کاغا پیس یوان مونگ سر وی نو مونگ با غوی تا یوان کے دا چکم مونگ چیزونا غوی نرا غوارو چانا نا چکم مونگا امپورٹ کاو درامت کاو نو آغا که مونگا یوان کے پیمنٹ کاو نو زمونگا دا کرنٹ اکاونٹ ڈیفیسٹ باندے با لک پریشر کم شی ڈالر باندے با پریشر کم شی.
ډاکټر جاوید اقبال وایي د دې لاسلیک نه پس پاکستان ته پکار ده اوس د وین یا د چینی کرنسی ذخیره هم سیوا کړي او د دې لپاره یو تګلار جوړ کړي او چین سره د تجارتي حلې ځلې او اړیکې نورې هم سیوا کړي.
ټوټل که موږ وګورو تقریبا 16 بلین شپارس بلین ډالر چې کوم دی موږ ټریډ دی چاینا سره نو دې کې چې کوم دی سورلس بلین چې کوم دی هغه موږ اغوی نه راغواړو خو موږ اغوی باندې خرڅو سره 2 بلین ډالر سامان نو موږ یوان ذریعہ به سي موږ یوان ګټو به په دې طریقه چې موږ اغه تا ایکسپورتس برامداتم دومره کور تقریبا ورسو یا زیات ورسو چې بیا موږ ته د یوان کې مسلې بیا نه وي.
په هن وای دا مهال پاکستان امریکایي ډالر کې د روس نه تی لخلي خو دا قسمت رګی کار اوس پاکستان ته روس ته رعایتي نرخ باندې وین یا چینی کرنسی سره تیل اغستو کې مدد ورکوي. د فروری د میاشتې راسې د یوکرین جنگ نه پس امریکای روس پر ضد څه قسمه بندیزونه لګولې دي او مغربي هوادونه څنګه د روس نه شاته شوي دي. روس سره تجارتي لیندین لپاره اوس یو بل غټه مروجه کرنسی چینی کرنسی یا وین پاتې شو. پاکستان چې د کم او د درمیاني درجه آمدن لرونکو د خلکو ملک دی او دغه امریکایي بندیزونه په نرم دي اوس روس نه د چینی کرنسی یا وین سره تیل اغستل شي. د انټرنیشنل اسلامیک یونیورسيټي د معاشيات شعبې استاد پروفیسر ډاکټر معراج الحق وای د پاکستان اوسنی بد معاشي حالاتو کې دا فیصله د پاکستان لپاره د یو نعمت تکمنه ده.
نو دا خو د پاکستان لپاره یو خو فاینانشل سپیس جوړیږي او د دې فائدہ د پاکستان ته کم پرې وس وخت کې چې کم پریشر دی د ډالر د کمی او فارن ایکسچینج ریزرو باندې کم پریشر دی نو د دې کې ډیر حد پورې ګورنمنت پاکستان ته یو فاینانشل سپیس ملو شي.
پوهان وای د سره به د پاکستان او چین ترمنځ تجارتي لندن هم سیوا شي او د پاکستان با د چین بانکونو ته د کمرشل یا د تجارتي قرضو لپاره رسایي هم شي. خو په کار د پاکستان چین سره تجارتي لندن بل بل انداز کې نور هم سیوا کوي چې ورسره د چینی کرنسی یا د پیسو ذخیره هم سیوا شي. سادیا قاسم شاه وی او ای دیوا پیښور.
د بشری حقوقو د پاره کارکونکو نړیواله ادارې امنیسټي انټرنیشنل هیڅ سرګنده کړی چې د جرمونو نړیوال عدالت په افغانستان کې د جنگي او د بشر ضد جرمونو په اړه هر اړخیزه پلټنې کوي. طالبانو د آی سی سی د ججانو د اکتوبر په 1 په افغانستان کې د جنگي او انسانیت خلاف جرمونو د تحقیقاتو خبره رد کړې ده او د ترڅنګ طالبانو د خبريالانو د څار نړیواله ادارې هغه رپورت هم رد کړی چې وای افغانستان په 15 لومړی هیوادونو کې شامل دي چې پکې د خبريالانو د وژنو قضیو ته رسیدګي نه ده شوی. نور تفصيل د نوشیروان قلندر پر رپورت کې.
د امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي ایشیا د سانګي مشر یمینی مشرا د شروع چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي د آی سی سی سارنوال باید لدې موخه ګټه واخلي او سمدستي د جګړې د ټولو اړخونو په اړه تحقیقات پیل کړي. نوموړي یمینی ویلي روانونه د جرمونو نړیوال عدالت پریکړه په افغانستان کې انصاف ته د اوږده انتظار لپاره په ځانګړې توګه د طالبانو حقانی شبکې لخوا ترسره شو جرمونو په لړ کې د پلټنو لپاره یو هیله ده. د جرمونو خلاف د نړیوال عدالت یا انټرنیشنل کریمینل کورټ ججانو د اکتوبر په 1 په افغانستان کې د جنگي او د انسانیت خلاف جرمونو په اړه د تحقیقاتو د بیا شروع کولو اجازه ورکړو. یمینی مشراز یاتوی په پلټنو کې د خپ پرمختګ لپاره د دفاع وکیلان زینو هغه اغیزمنه خلکو ته په رسیدو کې باید سمدستي بیا کتنه وکړي چې مقدمو ته تروسه پاملرنه نه ده شوی او یا د عدالت لپاره ل زورواکو مجرمانو پختل کېدل یې منع کړی دي. امنیسټي انټرنیشنل وای په حقیقت کې د ټاکل شوی بجټ لپاره اوس هیڅ جواز پاتې نه دی ځکه چې وای تیر کال د عدالت د پام وړ رضاکارانه مرسته او کسان موندلې چې ځینې باید د افغانستان لپاره بشپړې څېړنې ته ځانګړې شي. د سارنوال یا پروسیکیوټر دفتر باید په خپل ټاکونکي چلن له سره غور وکړي چې د زورورو اړخونو په اړه پلټنو ته لومړیتوب ورکړی شي. هغه وای لکه د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو امریکایي پوز او سی ای ای په اړه چې د افغان جګړې له ټولو اغیزمنو سره انصاف وشي. یو کال مخکې د عدالت وکیل پروسیکیوټر کریم خان اعلان کړو چې په افغانستان کې د آی سی سی تحقیقات بیا شروع کول غواړي ځکه چې د طالبانو د واکمنېدو نه پس د موثره تحقیقاتو امکان نشته. د طالبانو مرستیال ترجمان بلال کریمی بی او ای ډیو ته ویلي چې اسلامي امارت د راته ګروسته په هیواد کې جګړه شتون نه لري چې پکې جرمونه وشي. هغه زیاته کړه په 13 کلونو کې د بهرني ځواکونو په موجودګۍ کې کوم جنگي جرمونه شوي د هغې په اړه آی سی سی کولی شي خپل تحقیقات وکړي. بلخوا طالبانو د خبریالانو د تحفظ نړیوالې ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست هغه رپورت هم رد کړی چې پکې ویلي شوی افغانستان د نړۍ هغه 15 لومړو هیوادونو کې شامل دی چې پکې د خبریالانو د وژنو قضیو ته رسیدنه نه ده شوی. د طالبانو خارجه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې وزارت د روان کال مارچ 20 نیټې څخه تر اوسه پورې د یورپ، امریکا او ایشیا یو سل او شپږ نوي د مطبوعاتي ادارو وو سوا خبريالانو ته اجازه نامه ورکړې دي او اسلامي امارت افغانستان دا باور کوي چې خبريالان د طالبانو د حکومت په اسلامي اقدارو کې دننه خپل پېښورانه کار وکړي. په افغانستان کې د آزادو جرنالستانو د اتحادي مشر حجت الله مجددي وی او ای ډیوته ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنې راپدې خوانیزدي یو سل او سلویخت د تاو تریخوالي پیښې شوي چې پکې خبریالان نیولې شوي او ځپلې شوي دي او ځینو پیښو کې خبریالان ګرم بللې شوي دي. نوشیروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگټن ډی سی.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
یا هم خرغلی تاسو د وی وی ډی و سهارنی خبری خبرونه اوري. اوس هم نوبت رسیدي ادارې ته. د جنوبی امریکای په کولمبیا هیواد کې د لسګونو کال نا امنی او تشدد وروسته په 2014 کال کې د امن تړون وشو او په دې وروستیو څو کالو کې د امن لړۍ روانه ده. امریکا د دغه لړۍ ملاتړ کړی دی. اوس مهال دې لړۍ ته امریکا په څه نظر ګوري؟ د نن ورځې ادارې مو په همدې اړه ده چې د امریکا د حکومت رسمي موقف یا دری څرګندوي او مختار خلیل تاسو ته در اوروي.
د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن ویلي دي چې امریکا په دې ویاړ کوي چې په کولمبیا کې د امن راوستو په ټول عمل کې کولمبیا او د کولمبیا خلکو سره ملګری ده. امن لوزنامه په کال 2014 کې د کولمبیا د حکومت او د کولمبیا د انقلابي وسلبند فوج ترمنځ د شوي ده او د دې په نتیجه کې د غربي کوریار د سیمې په دې ملک کې د ډېرې مودې راسي انخطې جنگ ختم شوی دی. د امریکای د خارجه چارو د وزیر د خاغلی بلینکن د کولمبیا په اوسنۍ دوره کې امریکای په کولمبیا کې د پوخ امن راوستو د پاره یو بل قدم پورته کو او غدا چې د کولمبیا د کال 2014 د امن لوزنامې لومبه بین الاقوامی ملګری هیواد جوړ شو. خاغلی بلینکن په دغه موقع خپل تقریر کې وویل چې د کولمبیا د مقامی خلکو او د کولمبیا د افریقانی نسل د خلکو ترمنځ د انصاف او د مساواتو د قائمېدو بغیر امن نشي راتلی، ځکه چې دا دواړه طبقې په کولمبیا کې د انخطي جنگ د لاسه زخت ډېری ځپلې شوې دي. د زیاته کا چې د تیرو 500 کال راسي د انخطي جنگ د لاسه 38% د کولمبیا د افریقانی نسل خلک او 20% مقامی خلک ځپلې شوې دي. د کال 2011 پورې لسلکه خلک په زور بې کوره کړی شوې وو. بشمیر نور خلکو د ظلمونو او د بشري حقوقو د وهنو لسببه ډېر زیات زورنی خوړلې دي. خاغلی بلینکن وې چې نسلی تاریخ د یو کوټري امن نظر وړاندې کوي کوم چې د تاریخ د بی انصافو مخنیوي کوي او د کولمبیا د افریقانی نسل د خلکو او د مقامی خلکو ترمنځ د حقونو یقیني کوي. د زیاته کا چې د خبرو اترو د عمل په مرسته کول مونږ د کولمبیا د دې کوششونو مرسته کړې ده کوم چې کولمبیا د کمزورو فرقو د تحفظ، د جرایم پیشه تنظیمونو د دانوانه کولو، د ظلمونو او د زیاتو د تحقیقاتو کولو او د شر فساد او د بشري حقوقو د وهونکو ګناګارو لا د عدالتي صداګانو ورکولو د پاره کوي. دې کارونو لا او په امن لوزنامه د عمل درآمد د یقیني کولو د پاره امریکای د یو ارب ډالرو نه زیات مالی امداد ورکړی دی. نړیوالی ترقی د پاره د امریکای ادارې یو ایس ایډ کولمبیا کې د اقتصادي، سیاسي او اولسي کارونو د پاره د شپیتو میلیونو ډالرو یو پینسکری د پروګرام شروع کړی دی. دا په دنیا کې د خپل نوعیت د ټولو نه لوی پروګرام دی. امریکا په کولمبیا کې د افریقانی نسل او د مقامی خلکو نه تنظیمونو سره د امن راوستو په کوششونو کې او د پایدار ترقی په منصوبو کې ملګرتیا کوي. د زیاتو مساواتو قائمولو په لوري د کار کولو تر مخه و نه یوازې کولمبیا کې پوخ امن راشي، ولی کولمبیا کې و جمهوریت هم ودو کی، ځکه چې په یو معاشره کې ټولو طبقو ته د انصاف، ترقی او د تحفظ یو مساوي حقوق حاصل وي، نو دغه ټوله معاشره ترنه سودمند کیږي. خاغلی بلینکن خپل وینا په دې الفاظو ختمه کا: مونږ چې کولمبیا کې د کم کار مرسته کوو، دا صرف د کولمبیا د هغو زړورو خلکو په مرسته ممکن کېدی شي چا چې په دې اوږد جنگ کې د یو مساوي حقونو د پاره ټولې خطرې په سر اخیستې وي. امریکا په دې کوششونو کې کولمبیا سره په ملګرتیا کولو فخر کوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیږي. ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ڈی سی 202-3 یو ایس ای.
د ډیوی ریډیو ډیرو عزت منو او قدر منو اوریدونکو د اواز موږ نیم ساعته خبری خبرونه چې تاسو ته مو د واشنگتن ډی سی نه وړاندې کړله. نو تاسو په پاک خدای سپارم. د جمعې ورځ مو نیکمرغه اوسه.